مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د خبرې سات کې زپام میر ساحل او منور شاه درته هر کلی وایي. اردوونکو په دې غړې کې د پاکستان افغانستان قبایلی سیمو او پاره د رپورټونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم لرو، او د دین علاوه پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د مړینې زیاتېدو په اړه هم یو ځانګړی رپورټ لرو، او د په جنوبی وزیرستان کې د شخړو په اړه هم رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه.
د خبرونو سرټکی پېښور های کورټ د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د دوه شتو اهلکارو خلاف کاروي کړې ده. په کابل کې نن د افغانستان د سولې په اړه یو آنلاین نړیواله غونډه کیږي، او چین وایي له امریکا سره سفارتي تعلقات یې تر بل هر وخت ډېر کړکېچن شوي دي. د خبرونو تفصیل پېښور های کورټ د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د دوه شتو کارکونکو پر ضد کاروي کړې چې پکې یې یو له نوکرۍ لرې کړې هم ده. پرون د های کورټ لخوا جاري شوې خبر پاڼه وایي د ججانو یوې څلور کسیزې کمیټې حکومت ته امر کړی چې د مالی مرستو د پروګرام له دې کارکونکو د څه د پاسه شپږ لکه روپۍ جرمانه هم واخلي. دا راز عدالت تر دریو کلونو د دې کارکونکو په تنخواګانو زیاتېدو بندیز هم لګولی. د غریبو خلکو د مالی مرستو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په دې کارکونکو سکال د فروری 14 په دې تور مقدمه چلی ده چې په ناجایزه توګه یې د ځان او یا خپلوانو لپاره د دې پروګرام نه پیسې اخیستې دي. د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو هغه مرکز په عارضي توګه تړل شوی چې د کوکی خیل قوم میرمنو ته یې مرستې ورکولې. په خیبر کې د یاد پروګرام یو چارواکي غنی خان پرون مشال ریډیو ته ویل کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو ورته ویلي چې تر څو دلته د ښځو د پردې سم انتظام نه وي شوی تر هغه دې دا مرکز بند وساتي. هلته د جمرود یو فعال داود اپریدي هم پرون مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې دا مرکز د پښتنو د روایاتو سره سم زر تر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو غنی خان ویل تمه ده چې د راتلونکو نهه ورځې پورې به د مناسبو انتظاماتو سره دا مرکز بیا خلاص کړي. د نوموړي په وینا د دې پروګرام لاندې د خیبر ضلع اوسیدونکو هغو ښځو ته په 15 مرحلو کې د ماشومانو د صحت لپاره 2000 روپۍ ورکول کیږي چې د دوو کلونو نه کم عمر ماشومان لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر 3,395 رپورټ شوی دی. د یاد وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې تر نن سهار پورې د کورونا ناروغانو ټول شمیر 2,000 ته رسېدلی چې پکې 4,903 مړه شوي او نږدې 1,350,300 کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر له 1,00,000 واوښته چې پکې 1/4 برخه ناروغان یې په امریکا کې دي. د کرونا وایرس په اړه معلومات راټولونکي امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو تر مخه دی وبا تر پرون ورځې پورې په ټوله نړۍ کې خواوشا 15,000 کسان مړه کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې تر 100 ډیرو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو تنظیمونو د امریکا، یورپي ټولنې، ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو همکارانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د اورکام د بند قیدیانو د تبادلې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه بحث وشي. تمه وه چې بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فروری د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15,000 طالبانو او نږدې 1000 تنه حکومتي قیدیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شوې وه، خو تر اوسه ټول قیدیان نه دي خوشي شوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د 40 کلونو راهیسې له امریکا سره سفارتي تعلقات یې دا مهال تر بل هر وخت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. نن د چین د بهرنیو چارو وزارت په ویپاڼه خپور شوي بیان کې نوموړي ویلي چې د چین په اړه د امریکا په تګلاره کې اوس هم د پخوا په څیر د کمیونیزم ویره شامله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چین له هند سره په وروستۍ نښته کې ناقابل یقین جارحانه اقدام کړی دی. نوموړي پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هند د چین د دې اقدام په وړاندې تر خپل وس پورې جواب ویلی دی. د جون په 15مه د شپې مهال د هند او چین ترمنځ سرحدي لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ځواکونو نښته شوې چې پکې د چاقوانو او ډنډو په استعمالولو د هند 40 عسکر وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. بیان دو منور شاه لومړی موضوع ته ورزو او هغه دا چې د پیښور های کورټ د بنظیر انکم سپورت په نوم د مالی مرستو د پروګرام د هغو 22 کارکونکو پر ضد کارروي کړی ده چې ور باندې له دغه پروګرام څخه د مالی ګټو ترلاسه کولو یا د ناجایز مالی ګټو ترلاسه کولو تور پوره شوه دي. په دوی کې های کورټ یو کس له دندې ګوښه کړی دی او درې یویش نور کسان چې دي هغوی ته بېلابېلې ډول قیودات او شرایط ور باندې لګولي دي چې پکې یو شرط یې دا دی چې تر 3 کلونو پورې به د دغې کسانو رتبې نه لوړېږي او تنخواګانې به یې نه زیاتېږي. پر دې موضوع نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور هایکورټ لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه سلور کسیزه د ججانو کمیټې د هایکورټ اسټابلیشمنت محکمې د 22 ملازمینو په ضد کارروانه کړې دي او د بینظیر انکم سپورت پروګرام نه اخیسته شوی څه باندې 25 لک روپۍ د دوی نه د اخیستو احکامات هم کړي دي. د دې ترڅنګ د سزا په توګه د دغې 22 کسانو تر 3 کالو به په تنخواګانو کې هیڅ ډول زیاتوالی نه کیږي. ولې یو کس یې د نوکرۍ نه لرې کړی هم دی. دا خبر پاڼه تر مخه دغه کسان چې د دغې بینظیر انکم سپورت پروګرام د پیسو اهل نه وو خپله یا د دوی کورودانو د دغې پروګرام نه پیسې اخیستې دي. د دغې 22 کسانو په ضد د روان کال د 14 فروری نه پلټنې پیل شوې وې. پیښور های کورټ کې وکیل محمد عرف خان مشال لیډو ته وویل چې د عدلي لخوا دا یو غوره ګام دی خو باید ټولې حکومتي سرکاري محکمې که مرکزی دي او که صوبایي دغه شان سرکاري اهلکارانو په ضد کارویانې وکړي.
عدلیه کړی دا د عدلیه باره کې دا تاثر چې یاره احتساب عدلیه کې نشته پاکستان کې. نو دا یو ظاهر مثال دی ښکاره او دا د عوامو دپاره یو میسج دی او خاص کر د نورو محکمو دپاره ځکه چې د هر یو محکمې دپاره مجاز چې کوم اختیارمند دي چارواکي دي آی ته په خپله باندې دا یو پیغام دی د عدلیه د طرف نه چې یاره کوم محکمه کیم داسې خلک چې هغه په دې طریقې سره یو کرپشن ورته مونږ وایو د عوامو پیسې لوټ کوي نو هغه سره عمدغه حساب چې کوم دی احتساب څنګه چې عدلیو کو د نورو سره هم په کار دی. دای کې بازي داسې افسران هم شته چې هغه د غټ گریډ والا دي 16 17 18 گریډ غټ غټ گریډونو والا افسران هم پکشته دي.
د مرکزی حکومت شمیرې تر مخه په پاکستان کې د 2009 سیوا د گریډ 18 سرکاري افسرانو په ضد پلټنې شوې چې پکې د ټولو زیات د سند صوبې نه سباندې یو سوا دغه شان د بلوچستان صوبې نه 9.5 سوا خیبر پختونخوا کې 7.5 سوا او د 16 سوا په پنجاب کې دغه افسران شامل دي. دغه شان د گریډ 1 نه تر 14 پورې څه د پاسه 1 لک افسران په دې کې شامل دي چې هغوی هم د دغه بینظیر انکم سپورت پروګرام نه په ناجایزه توګه پیسې ترلاسه کړي دي. په دې لامو چې کله خیبر پختونخوا کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام مشر عرفان امان یوسفزی سره تماس ونیول نو دوی دا څه ډول تفصیل راکولو یا د خبرو نه ډډه وکړه. دا پام وړ ده چې بینظیر انکم سپورت پروګرام د حکومت لخوا په هیواد کې د غریبانانو او بېوزله زنانو لپاره دی چې پکې هر میاشت دغه زنانو ته د 500 تر 9000 روپو پورې د میاشتې پیسې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر جان رپورټ مو اورید. د مرستو سره تړلې موضوع کې کپاتې شو نو د خیبر ضلع په جمرود کې د قومي مشرانو او ځوانانو په غوښتنه د ښځو لپاره د صدای امن په نوم د مالی مرستو پروګرام دفتر تړل شوی دی. د دې پروګرام چارواکي وایي چې خلکو ورته ګیله وکړه چې په تحصیل ودانۍ کې د دې مالی مرستو د دفتر په مرکزی دفتر کې د پردې مناسب بندوبست نو او چې کله بل ځای ته منتقل او اسانتیاوې برابر شوې نو بیا دې پیل کړل شي. پر دې موضوع باندې تفصیل راته لسیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو ورکولو مرکز چارواکي وایي د کوکی خیل کو میرمنو ته د مرستو ورکولو لړۍ د ځایي ولس په غوښتنه په عرضي توګه بنده کړې ده. دوی وایي کوکی خیل قبیلې مشرانو ځوانانو ورته ویلي چې هلته په تحصیل ودانۍ کې د میرمنو لپاره د پردې سم بندوبست نشته، نو دغه پروګرام دې دستي بند وساتي او چې کله کومې بلې ودانۍ ته یوړل شي نو بیا دې شروع کړل شي. د صدای امن پروګرام په نوم مالی مرستو ورکولو د خیبر ضلعي یو چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي هیله ده د پردې د بندوبست په شمول پوره سهولتونو سره دغه پروګرام د را روانې نهه ورځې نه یو ځل بیا پیل شي.
کم پوائنٹس مونږ ته اے سی صاحب خریدلی وو چې تاسو مطلب د باندې کار وکړي، لکه شیډز پناګا د پردیز د اوبو سیستم د سکلو اوبو سیستم د لارې د پاره ته گیټ، نو دغه ټول مونږ کار په شروع دی. ان شاء الله دا به دې هفته کې پوره شي او اے سی صاحب یو چې زه به د پیر روان پیر په ورځ باندې وزٹ وکم، که دغه ټول فیسیلیټیز پوره وي نو د منګل نه به انشاءالله دا پروګرام بیا سٹارٹ شي. دا داسې فل بند شوی نه دی، د صرف دغه فیسیلیټیز د غیر موجودګو په وجه باندې اے سی صاحب دا فیصله وکړه چې دا د فی الحال بند وي. نو مونږ د ای ډی نه اکنامک افیئر ډیویژن پاکستان نه او د نادرا نه او د پی ڈی ایم اے مشرانو په کې شرکت وکړو او د فیصله سره متفق شول.
د جمرود یو فعال داود پردی وای قبایلی رسم و رواج مطابق د خلکو اندېښنې سمې وي، خو مونږ ځایي انتظامیې ته وویل چې دا پروګرام دې هلته د تحصیل ودانۍ نه لږ لرې په یو کالج کې شروع کړل شي.
قبایلی رسم و روایت خو اوس هم د مونږ لژوندې ډېر، نو د هغې حوالې سره چې د خلکو کم تحفظات وو یا کم خدشات یې لرل بالکل واضحه خبره وه چې حکم لري او کولی هم شي. نو په دې حوالې سره بیا مونږ ضلعي انتظامیه سره ملاو شولو، مونږ ته دا وویل چې شاته د یو کالج دی کامرس کالج دی، هغه سایډ ته د بازار نه سل ګورې سر دی او ډېر غټ دی، په هغې کې برانډې هم شته، په هغې کې کوټې هم ډېرې زیاتې دي. نو مونږ بیا دا وویل چې هغه سایډ ته دې لاړې شي او هلته دغو زنانو ته تشویق ورکړی شي، خو د هغې په وجود دی د هغې په بنیاد باندې چې مونږ دا خبره کوله نو دوی دا شی بند کړل، بندېدل یې نه دي په کار. مونږ بیا یو چې بیا مونږ خلکو خپلې پیسې ورکړی شي، دا د زنانو د مونږ د کمې زنانو حق دی، دا زنانو ته به ملاویږي.
د صدای امن پروګرام چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختی کارت کې د قبایلي ضلعو پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله وار توګه 12,000 روپو اخیستو لپاره اهل ده.
دته سی ڈبلیو جی وای چایلډ ویلنس گرانٹ، دا د ماشوم د صحت خیال لپاره دا پروگرام روان دی. دا یو ماشوم لپاره هغه زنانه چې د دوو کالو یا دوو کالو نه کم ماشوم وي، هغه ته په 15 قسطونو کې 12,000 روپۍ ملاويږي. د دې مقصد دغه دی چې د خپل مور د خپل ماشوم سره راشي، نو دغه ماشوم د صحت او د پیمایشو کې د وزن او کې مطلب دا ماشوم نشنمای کیږي که نه کیږي. بیا که فرض کړه د ماشوم په دومره ټیم کې گروت ونه کړو، مطلب دا غټ نشو، د صحت ښه نشو، نو بیا زموږ چې کوم ټیکنیکل سټاف ناست وي هغه هسپتال ته دغه کې چې تاسو پلان کې ماشوم ډاکټر دی هغه ته ملاو شو چې کوم سرکاري هسپتالونو کې وي هغه ته ریفر کړي. نو دا مقصد دغه دی.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دوی به د ګل په ورځ نوی مهالویش اعلان کړي او د کوکی خیلو هر تپې ته به خپل ورځ وخایي او د ورځې به یوازې سلو میرمنو ته دغه مرسته ورکوي او د دوی د ماشومانو طبي معاینه به کوي. دوی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره کوم احتیاطي تدابیر ورخودلی دي. په دې مرکز کې به هر میرمن عملی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې 28 پیلوټان یې له دې عمله له دندو لرې کړي چې لایسنسونه یا اجازتنامې جالی وي. د جنو نورو په اړه د پلټنو د پراخولو خبره هم شوې ده. په همدې حال کې د هوایی خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته وریاده کړي چې پاکستانی پیلوټان د الوتکو الوځولو ته پرې نږدي. څېړونکي وایي د هر څه د پاکستان لاوار د مخه خراب اقتصاد او مخ په ځوړ هوابازۍ صنعت ته ډېر زیان رسولی دی. بشیر واخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي ټول هغه پیلوټان چې د جعلي لایسنسونو درلودو شک په شوی له پروازونو منع کړل شوی دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د جولای په اتمه په یوه خبري غونډه کې ویل چې د هغو خلکو خلاف یې هم کاروایی شروع کړې چې د پیلوټانو په جعلي لایسنسونو یې سترګې پټې کړې وي. دی وایي د چا چې لایسنسونه مشکوک وو هغو ته د الوتکو د پورته کولو اجازت نشته. په پی ای او هوابازۍ یا سیبل ایویشن اداره کې د هغه خلکو خلاف ګامونه اخیستل پیل شوي چې د پیلوټانو په جعلي لایسنسونو یې په مبینه ډول ځان غلی کړی و. 28 پیلوټان چې لایسنسونه یې جعلي دي له دندو لرې کړل شوي دي. د پاتو خلاف د ډسپلن او مبینه جرم ترسره کولو د څېړنو کاروایی روانه ده. په همدې حال کې د یورپ هوایی خوندیتوب ادارې 2 ملکونو ته د جولای په 10 لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخیستونکي پیلوټانو ته د جازونو چلولو اجازه ورنه کړي. دا هر څه تر هغه وروسته مخې ته راغلل چې د مې په 28 له لاهوره کراچۍ ته روانه د پاکستان هوایی کرښې یا پی ای ای و الوتکه وغورځېده او 90 کسان پکې مړه شول. د پاکستان حکومت تحقیقات پیل کړل او د هوابازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 28 په یوه خبري غونډه کول چې د 222 پیلوټانو لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي. په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادی پال پا تر مخه په ټول ملک کې فعال 315 پیلوټان موجود دي. د اتحادی د حکومت لخوا پر دوی په کراچۍ کې د غورځېدلې الوتکې پړه اچول رد کړي دي. د اتحادی د جولای په 8 مشالېډو ته په لیکلې بڼه په رالیږلې خپل موقف کې ویلي چې حکومت د هر څه زور له پیلوټانو وباسي او د هوابازۍ اداره ذمہ‌وار نه بولي. یو پخوانی پایلټ مې شاهد حبیب هم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې که د پیلوټانو لایسنسونه جعلي وو نو د هوابازۍ وزارت ته ولې معلومات نه وو. هغه د جولای په 8 په خپلو خبرو کې د یو پیلوټ د لایسنس اخیستو طریقه کار داسې تشریح کړ.
فلائنگ کلب پاکستان کے سلو تین فلائنگ کلب نہ دی آغا فلائنگ کلب سے کم دی آدھا سیول ایویشن لاتی دی دالائی انسٹرکٹران ار سوک دی سیول ایویشن لاتی دی رولز چی کم دی آدھا سیول ایویشن آلتا با لاتشے فلائنگ با شروع کے آلتا تا تا سبق ہم دی آلتا کمرشل پائلٹ لائسنس سبجیکٹس دی تقریباً اتنہا سبجیکٹس دی دا سبجیکٹس چی کم دی دی ٹیسٹ سیول ایویشن آخری ٹیسٹ سیول ایویشن واقش تو آلتا پاس کرے فلائنگ اوکر 200 آرز سیول ایویشن انسٹرکٹر راغ استاد ٹیسٹ واغش تو تپاش ہوئی فلائنگ ہم تپاس کر میڈیکل دے گی اور میڈیکل ہم سیول ایویشن نو سیول ایویشن ول گیو یو لائسنس لائک اے موٹر لائسنس نہیں کمرشل پائلٹ لائسنس نو تو اس میں تو ہے نا ٹول پائلٹ آنو ذاکار کرے گی نو تو اس فراڈ پر کی کم دینا رہا ہوں غلط دا کی دیشی جا سیول ایویشن دا ہی دیشی at the time check the test of the lee aga waqt ke chita nakal kade the ta bari sar ki chita nakal kade the aga waqt ushal kale ba ke ta to chita nakal kade the this a sense na judi ji kana there is no sense.
د پیلوټانو د جعلي لایسنسونو لوجې ځینو هیوادونو د پاکستان پر هوایی شرکت یا پی ای ای پروازونو بندیزونه لګولې دي. یورپی یونین د جولای په 2 اعلان وکړ چې د مسافرو د خوندي ساتلو لپاره تر شپږو میاشتو پورې د پی ای ای الوتکې نه ورپرېږدي. د پاکستان د هوابازۍ په اړه د ګڼو تحقیقاتي راپورونو خبریال آفتاب کاکا خیل د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د جنجال د پاکستان اقتصاد د دې صنعت سره د تړلو خلکو روزګار او په نړیواله کچا د دې هواد حیثیت ته سخت زیان ورسوه.
د دې امپیکټ خبره اگر موږ کوو نو 23 پلاتونو به په هفته کې چلے دل د پاکستان نه یورپ لپاره نو تقریبا 33 ارب چې دا نقصان کې بدو زی لکه دا فائنانشل امپیکټ راغی دا یو. دین علاوه پی آئی اے دې پرواله چې کرونا وایرس تو وجنا سعودی چې دنو حج آپریشن هغه بند دی نو لکاغه اجازت نشته داغه نو غینه 12 عرب روپے تقریبا دا نقصان یعنی پی آئی اے لپاره دا ده. نو دا مجموعی طور باندې مزدا ګورم چې یعنی پی آئی اے زیات نقصان کې ده مجموعی طور باندې. بیا چې اگر د زمونږ سمره کپتانان چې د دنیا کې قطر ایئرویز کې دي، دین علاوه کویت ایئرویز کې دي، فلای دبئی کې دي، ایمریٹس کې دي، اب نور نجی لکا انجینئرز دی، گراؤنڈ انجینئرز دی، نو دا ٹول چیتے دو منے با امپیکٹ راغے اور یو قسم لکا دا ٹول معاملہ سسپیکٹڈ چھو کرا.
دا جولائی پا اتم نیٹا دا پیلوٹانو نڑیوال اتحادی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان تا یو خط لگلے دے چی پکی دا پاکستانی حکومت لخوا دا پیلوٹانو پڑا دا تحقیقاتو پا حق لا اندیخنی خود لی دی. مشال ریڈیو تا پا رسید لی دی خط کی لوزیراعظم غختل شوی چی دا نڑیوال اتحادی غواری چی دا شفافیت لپارا دا دی چھلنو برخشی.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان د ایډز کنټرول پروګرام په نوم ادارې چارواکي وایي په هغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیر لوړیږي. دوی دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي پروګرام هم ویلي چې سږ کال په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ له وجې په مرګونو او د ایچ آی وی په ناروغانو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکتران د دې وجوهات په ټولنه کې د ناروغي یو بدنامي یا رسوایی بولي او د دې مخنیوي لپاره د سمو تګلارو د نشتوالي یادونه هم کوي. انیسه اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر د تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتیږي.
په پاکستان کې دا وخت تقریبا 1,80,000 سره د 1,85,000 پورې داسې کسان شته په څلورو کې پاپولیشن کې چې هغه په ایچ آی وی باندې اخته دي. که څه هم سلویرس زیات علاج مرکزونه او د سلو نه زیات د ټیسټ مرکزونه په ټول پاکستان کې پرانستل دي چیرې چې بیله قیمته بیله بې ټیسټ هم کیږي او علاج هم کیږي. نو د ایچ آی وی مریضان نه راځي په خپل تر هغه پورې چې موږ د دې د کمیونټی د ارګنایزیشن په ذریعه باندې د دې پورې ځان نه ورسو د ټیسټ کول لپاره.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,65,000 وه. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای په شپږمه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه وجوهات دي چې له وجې دا ناروغي زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې په خانه مشر ډاکټر سعید بیا وایي چې په دې صبح کې د ایچ آی وی ناروغانو زیات شمیر په پیښور، مردان، دیر، سوات او قبایلي سیمو کې دی. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه د پوهاوي د کمی له وجې هم دا ناروغي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې په ریپورت کې دا هم ویلي شوي چې د ایچ آی وی په نوو ناروغانو کې په سلورو کې له یوې برخه زیات ځوانان دي. د ریپورت تر مخه په نړۍ کې د ایچ آی وی شاوخوا 1,90,000 کیسونه ریپورت شوي دي چې د ایډز مخنیوي ادارو له هدفه درې چنده زیات دي. په پیښور کې په روغتیایي چارو نظر لرونکي او خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې اکثره خلک ایډز یوه بدنامي ګڼي نو له دې کبله خپل ټیسټونه یا درملنه پر وخت نه کوي. نموړی زیاتوی ایډز یوازې د غیر اخلاقي کارونو نه نه بلکې د جامد په وخت د پاکو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګېدای شي.
زمونږ سوسایټی ده لکه دا یو سټیګما کنسیډر کیږي، لکه خلکو ته دا پته نشته دی چې مطلب دا انفیکشن صرف د غیر اخلاقي کار نه کیږي، بلکې دا د سرنج نه هم کیدای شي، دا د بلډ چې کوم ټیسټ نه شي او ترانسفیوژن نه شي هغې نه هم کیدای شي، شیو نه هم کیدای شي، مطلب بلیډ د دې مین کاز دی، انجکشن د دې مین کاز دی، ډېر غټ کاز انجکشن یادیږي خاص کر پر ڈرگ یوزرز کی. میجورٹی کیسز کے منگ سر دا کیسوں چکم دی پر ٹرانس کے راضی، ٹرانسجینڈرز کے راضی اور پر ڈرگ چکم یوزرز دے گئی کے راضی. خود ان علاوہ یو غٹ نمبر منگ سر دا گلف کنٹریز ناراضی چاہ رہے کہ نارینا چکم دی آغا غیر اخلاقی سرگرمینوں کی اختشی او اگی چکم نے وائرس زان سر رو لی دلتا اور بے چکم دا اگی کور والی اگی تا دا وائرس ٹرانسفر شی دے گی تا پتہ نہیں آغا وائرس دا اگی معشوم تا ٹرانسفر شی ایکسیڈنٹ کے اوشی فرض کا غطب جد روخی جی اگی نوم کی ریشی.
دا پاکستانی رسنیو لمخی دا سن صبح پر تو ڈیرو کی دا تیر کال پجون میاشت کے لگتر لگا وہ سوا اتنوی دا ایچ آئی وی کیسو نمخی تراغلی ہو چلش پگنی مو سوا زیاد پکی معشومان ہو دا سیمی دا پولیسو مشر مسعود بنگش مشر چال ریڈیو تا ویلی وو چی پر تو ڈیرو کے دے چائی وی دے زیاد کے سنو مخیتا دراتللو یو بجا دے ڈاکٹرانو لخوا یو سرنج یا پچکاری گنو ما شمانو تا لگول وو.
لدو ملیونو نا زیادو خلکو دا مشال راڈیو فیس بک پانا خوخا کردی دا
زرگونا نورمو پر ٹویٹر تاکی بوی
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د جون پر دیرشمه د ځمکې لانجې پر سر د جنوبي وزیرستان د دوو قومونو ترمنځ نښته وشوه. تر دې مخکې هم بیلابیلو قومونو د یو بل پر ضد وسلې راخیستي او جنګېدلي. د سیمې مشران او پوهان وایي د ځمکو کشالو تر شا بیلابیل وجوهات دي چې انتظامیه یې باید د هواري هڅې وکړي. په جنوبي وزیرستان کې مو د ځمکو د لانجو لاملونو او د هواري پر لارو چارو رپورټ ترته تیار کړی. د جون پر دیرشمه جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګېدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلی خیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجې دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د بیلابیلو قومونو ترمنځ د ځمکو پخوانۍ لانجې دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواري هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی او اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبی وزیرستان ته ځي. دی وایي پخوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کېدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول، نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زما په 500 کالو کې خدا معاملې کم از کم 90 یو هم دا قومونو په تناسبه جګړه راغله، خو په ځمکه جګړه نه وه شروع شوې. دا جګړه د سوویت یونین د راتګ نه بعد یا د امریکې د افغانستان ته راتګ نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بله وجه شاید دا کېدای شي چې پخوا دومره آبادي نه وه، اوس آبادی زیاته شوه، ډېره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼه وګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا وخت کورونا او د اوس کورونا دا د نه منلو خبره ده چې په کوم حساب دا خلک زیات شول، څومره کورونا اوال شول. هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي چې دا به چیرې آباد نه شي، اچا خبره کې د زرکو د څنځرو ښکار به مو کوو، هغه داسې آباد شو باغونه پرې ولاړ دي.
د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي، جرګې کوي او په وینا یې د ځمکو د کشالو د هواري په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادۍ زیاتېدو له وجې په جنوبي وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالۍ یې زیږولې دي، خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
انگریز زمانے نا دا ٹول اخل کو بھائی ہو سے دا ایسے چراگا استعمال ہو لگ دا زیو نہ چکم دے لگا دے تو تانیا نو دے وزیرو میاس کے تھری پوائنٹ سی جو تا یہ چینی خوا بلتا ہوئی زلوانے یو چوتا ہوئی گدڑا خلو تو آئی یو تا یہ کرکڑا مسود وزیر دے ایشو سے کرکڑے باندھے او گو ملزام ڈیم ایریا باندھے دین علاوہ چیتی مسود و بیٹانیا نو چیتی دا بس پنکی راہ سے باندھی دی مسود و وزیر یو بل دے دے آتا ہوئی بالا پتر مکا شکی کے اہم مسئلہ دا 1934 کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ ہو جانسن یہ نومو ایک دازے سرکاری کڑے دے 2024 کنال زے دے
فہید اللہ دے جولائی پر اتم مشال راڈیو تویل ستونزی دے حدونو نجوت والی پیدا کڑی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی حدونه ټاکلی ول، خو مشخص او کره بریدونه لا هم ندی معلوم.
دا د ځکه حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زما ده دا پټای د تا ده داسې تفصیل نشتا. خو غټه منطقہ معلوم ادا دے انگریز دا وقت نا دے انگریز دا وا غټه خوبی وا چې په کومه منطقہ باور اغی اغا منطقہ بے پا غٹو حساب کے پا نقشہ کے اولی کلا چی داز مکہ دا بیٹانو دا داز مکہ دا مسود دا داز دمتانو دا داز وزیرو دا نو پا غٹ حساب با معلوم ہوا چی دا منطقہ دا وزیرو دا بے دا وزیرو پا خپل منز کے سنگا دا عام غٹا غٹا معلوم ہوا خیل خیل معلوم ہوا خو کور کور نو لکه څنګه په سیټل ایریا کې چې
د 2009 زیږیز کال په اوړي کې د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړل چې لوجه د سیمې خلکو کورونه پرې خودل او نورو ځایونو ته ولاړل. په کډوالو کې تر ټولو لوی شمیر د مسجد وو. ایاز وزیر وایي هغه مهال چې مسجد کډوال شول نو وزیر ورته ځای ورکړی وو، همدارز مسجد هم له وزیر سره مرستې کړې دي، نو په وینا یې په خپلو کې دښمنۍ نه لري.
دا اوس کله نه مسجد د خپل علاقې نه حکومت ولش دا ول چې لره شی موږ دلته دهشتګردي صافه کوو نو هماغه وزیر ځای ورکه په واڼه کې ډېرو خلکو ته ځای ورکه میرانشاه کې ډېرو مسودو ته ځای ورکه او مسود هم د وزیر سره تعلق ښه ساتي. داسې څه معامله نه ده چې کني موږ قومي د یو بل دښمنان یو.
په جنوبي وزیرستان کې د اوسیدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمې مسجد د شمالي وزیرستان له وزیر سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین اوسیدونکو او د مسجد یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې خپل سیمو ته ستانه شول نو هلته پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانی جوړې کړې وي چې لوجې د دواړو خواو ترمنځ په 2015 زیږیز کال کې وسلوالن خطه هم وشوه.
اول مسله دا څه چې لکه موږ دا د رزمک سیمه یو ځای سره پرتېدو د دې نه مخکې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیل وو، د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه د عجیب شمالي وزیرستان کې خو د مکین خلک ورسره لګېدلي دي، د تحصیل د رزمک هم وو. هغه نه بعد چې کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوامو ځمکې پرتې دي هغه باندې دوی
هلته د شمالي وزیرستان یو قامی مشر ملک نیکمل خان وایي تر 2015 زیږیز کال وروسته چې جرګې وشوې نو پکې هغه پخوانی نقشې وښودې چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجدو ځمکه نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمون کلیر هوا تر په موقف چې کوم هغه دا و چې نقشه د حدود دی په هغه باندې به موږ وګورو حکومت ته چیارا کا مور تجاوز کرو مونگ با پاشو کا دی تجاوز کرو دی دو پاشی هغه د پر جرګیم شوی دی ریکارډیم شتا خبریم شتا.
د جنوبی وزیرستان د قانون خپل منځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجه څنګه هواری دی شي. دا یز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هواری غواړي نو هغه اسناد دی رو باسي چې ورسره پراته دي. دی وایي که انتظامیه په خوانی قانوني اسناد وخی قانون سره جرګه شي او په افغانستان کې حالات سم شي نو بیا په جنوبی او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټولې کشالې هواری شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثل ویل کیږي.
ملک بنیامین وای ک پسیما کې به طرفه مشران او انتظامی جارواکي جرګه جوړ کړی او پکې په خوانی اسناد پډاګه کړی نو د زمکو د هدونو ټوله مسالې سمدستي هواري دی شي
روډ می سل دی وګوري د می سل په لیول باندې هدا مسلې او د حل کولو غشت او یو چې زمینی حقایق وګوري د زمکه باندې د مونږ زړه کورونا موجود دی او د زمکه باندې د مونږ قبرستانونه موجود دي
خود سیمه انتظامی چارواکي فهید الله وای په ځنو مثلونو کې ابهام خای لانجه لال وی کړی نو ځکه حکومت احتیاطاً نخی خو هغه مثلونه چې کړی دي د هغه لخودو او د خبرو اترو لاري مسئلے هواروي
انګريز زمانه کې د مسئلس جوړ شوی دي نو هغه مطابق ډیر داسې امبیګویټیز دي چې هغه دي توخا نو پایا ځات مسئله جوړیږي چې کوم ځای کې مسئل کلیئر وي نو بالکل مسئل درو باسو مسئل مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیئر هغه کلیئر شي دین علاوه د دوی خبریا په مسئل یا په صلح یا د باندې دین اس کې کا انډرستانډینګ جوړ شي چې باسټیک دي یو دوا کز دوا پینځه یو
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کره نیټه نشو خودی خو زیاتوي چې چارواکو مشرانو خبرو ته دوام ورکړی چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره یې حل ته ژمن دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې تر شلو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. دا غونډه په داسې حال کې آنلاین جوړیږي چې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل پر نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسالې خبرې وشي. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسی حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه وویل
په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
شغلي وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لارینونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونی د کورونا ویروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سولې ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي وویل ننګرهار کې د جګړې توان لرو، همداراز په لرې پرتو سیمو کې جرم کې او خوستک کې هم دا توان نه لرو. هم د خوستک استوګن ستړي شوي او هم د اردو جوال دغه د ښاروال هم ستړي شوي. تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو؟ اوربند د افغانستان د سولې د روانو هڅو یوه پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسي حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشې کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چیرته خپل بې طرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 منټې تر موافقه وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشتې زر بندیانو په تبادله پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 3000 ډیر طالبان خوشې کړي دي او طالبانو 300 بیا حکومتي بندیان آزاد کړي دي. طالبانو ویلي دي کله چې د دوی ټول بندیان خوشې شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
احمد شیبر رپورٹ مورید. په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات تم پیدا شوی، افغانستان په لومړي ځل د پاکستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل دی. تر دې مخکې پاکستان هم په لومړي ځل د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د محمد عمر داوودزی او محمد صادق ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې له مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیاتې جنجالي دي او له بې باورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د ځانګړو استازو ټاکل د څه لپاره شوي او د دوی ټاکنه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي، جواب یې د احمد شاه اعظمي پر رپورټ کې.
افغان حکومت د جولای پر 6 محمد عمر داوودزی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي وټاکي. د دې وړاندې د پاکستان حکومت د جون پر 6 محمد صادق د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلی وو. د دوغ دواړو پخوانیو سفارتکارانو او چارواکو ټاکنه پر داسې وخت سوي چې یو خوا د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکراتو ته تم پیدا سوي او بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځای نور کړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سولې لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخوا پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړ انکار کوي او تور پورې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستانیو طالبانو ته ځای ورکړی دی. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ نفوذ نه لري خو په افغان سوله کې هر ډول مرستې ته چمتو دي. داش په داسې حالات کې د ځانګړو استازو په حیث د داوودزی او صادق ټاکنې څه پیغام لري. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی د ټاکنو لوی لامل د افغان سولې پروسه ګړندی کول دي.
طالبان سره جوړ جاړی او آینده تعینول د طالبان او د افغانستان د حکومت د پاکستان او د افغانستان سره په یو تفاهم کې امکان لري. کدا تفاهم په دولتانو په سطح باندې وجود ونه لري زه فکر نه کوم چې طالبان د هر څه ومني او یا افغانستان د طالبانو هر څه ومني.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د روان کال د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې په 10 ورځو کې دننه باید د افغان حکومت لخوا د 15,000 طالبانو او د مقابل لوري لخوا د 1000 افغان عسکرو او مامورینو له خوشي کولو وروسته د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. قسم د بندیانو د تبادلې دا پروسه وځنډېدل خو اوس په وروستیو مراحلو کې ده او بین الافغاني مذاکراتو ته هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د سیمیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې د سفیرانو په موجودګۍ کې د ځانګړو استازو ټاکل غوره اقدام دی.
باید چې پاکستان او افغانستان دا ډېر پخوا ټاکلی وای ځکه د دې استازو مقصد تش د افغانستان د پاره وي، نور مقصد نه وي. سفیر خو چې په کوم ملک کې وي، لکه مثال د پاکستان سفیر افغانستان کې یا د هغوی په اسلام آباد کې، هغوی تش د سیاسي تعلقات لپاره کار نه کوي. اقتصاد او تجارت او نور ډېر معاملې هر څه کې لاس وی کوشش کوي چې هر اړخ کور کی. خدا خو تش ته افغانستان د دې مسلې د حل راښتو لپاره یو استازي ټاکل شوی وي چې دا غسر اچوک خبرې کوي. اب ظاهر خبره د افغانستان د امن راوستو د پاره وی، حال زلې به تش د اغ د پاره وی، بل مقصد به نه وی.
لا پاکستان وړاندې امریکا، روس، چین او ایران هم پر سفیرانو سربیره د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي لري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر اعجاز خان وایي چې د ځانګړو استازو ټاکنه په غیر عادي حالاتو کې کیږي. دا چې هغوی څومره واک او په پریکړو کې خپلواکي لري نوموړی زیاتوي.
اخیری فیصله چې وي هغه حکومت کوي، کو افغانستان وي هم حکومت کوي، کو پاکستان هم حکومت کوي. خدای وي کل چې خلک خبره تر تاسو نو ورته صحت وکړه کې چیرې دومره هدف ولڅ کړی شي کوشش دا کو هدف دې داده شي دا ته ومني کو فرش کنه مني نو دا دا ورسره خې دې ومنه خدا فانی کار ته وکړه نو ته ورته دا ورکی ستا په ګټه سړي دا هغه مور نه خای او چې کوم مینیمم کمپرومایز کولې شي هغه مور نه خای نو بیا هغه دې هغه کس نمائنده په صلاحیت دا چې هغه اړیکې څومره هدف پوری ګټه تا ته راوړي شي.
بلخوا یاز وزیر وایي چې ځانګړي استازي د سفیرانو په پرتله د واک سرچینې ته نږدې وي نو ږغ یې ژر اورېدل کېږي.
چې پاور سنټر ته نږدې وي نو ظاهره خبره تا کوم تجویز وي یا تا ته چا ښه رایه درکړي وي هغه ته دوی ته رسولی شي. سفیر د ملک چې وي هغه ته دا فیسلټي موجوده نه وي. لکه صادق صاحب چې سفیر وو نو د صدر اعظم سره ملاقات سے آسان نه وو. نو اوس صدر اعظم دوی خپل استازی ټاکلی دی نو ظاهره خبره د هغه سره چې خبره مهمه وي یا څه مشوره کول وي نو هغه ته به زر ور راسي.
د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي محمد عمر داودزی له 2018 څخه بیا تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې هغه د افغانستان د کورنی چارو وزیر، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر مشر او په ایران کې هم د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. بلخوا په خټه پښتون محمد صادق له 2008 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې په کابل کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان ترڅنګ په امریکا، چین او بلجیم کې هم د سفارتکار په حیث دنده ترسره کړې ده. قسم نوموړي په 2014 کال کې تقاعد شو خو څلور کاله وروسته له نوې دندې سره بیا راڅرګند شو. دا چې دوی دواړه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته جنجالونه تر کومه حده حل کړی سي او دوه اړخیزې اړیکې به تر کومه ځای ورغوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی زیات تمرکز به د روغې جوړې تګلارې رامنځته کول او د بې باوریو ختمول وي.
دوی عمره شخصیتونه نه دي چې موضوع د پاکستان او د افغانستان حل کړي، مګر بیا هم داسې شخص لیګل یا په حیث نماینده ټاکل چې هغه سوی تفاهمات د دولتانو هغو مقاماتو د اړیکې سره همیشه لرې وساتي دوی کولی شي بیا تفاهم ته ورسي.
عمر داوزی او محمد صادق د خپل سفارتونو پر مهال د کوربه هیوادونو له چارواکو سره تر ډېره حده ښې اړیکې ساتلي او پاللې وي. خدا چې په اوسنیو ماموریتونو کې دوی څه لاسته راوړنې لرلی سي دا به وخت ثابت کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د څلور دیرشو کمپنیو اجازتنامې منسوخې کړې دي چې له وجې یې ګڼ کسان بیروزګاره شوي دي. شوکانی د خاورې په څیر ډبره ده چې خورا ګرانبیه وي او په انګریزي کې ټالک بلل کیږي. شوکانی د سینګار توکو په جوړولو کې کاریږي. د شوکانی د استخراج ټولنه له حکومت غواړي چې ورته د کار د بیا پیل اجازه ورکړي، خو ولایتي چارواکي وایي د افغانستان د قانون وزارت شپږ میاشتې مخکې د اداري فساد تورونو پر اساس د دغو شرکتونو اجازتنامې منسوخ کړې دي. باز محمد عبد تفصیل لري.
له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د افغانستان د کانونو او معدن وزارت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د څلور دیرش وړو شرکتونو قراردادونه منسوخ کړي او هیڅوک نشي کولی چې شوکانی استخراج کړي. په ننګرهار کې د شوکانی اتحادی مسؤلین وایي د حکومت د دې پریکړې سره د دوی په زرګونو کسان بیروزګاره شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د شوکانی د استخراج او پروسس اجازت ورکړي. په ننګرهار کې د شوکانی شرکتونو د اتحادیې مشر دلاور جنرال زاده وایي
تقریبا د ننګرهار شوکانی ټولنې تر چاتر لاندې د شلو زرو په شاوخوا کې مزدور کاران کار کوي. دا شپږ میاشتې کېږي چې دا څلور دیرش فابریکې، استخراج، پروسس، دا هر څه په ټاپه ولاړ دي. موږ غوښتنه د حکومت نه، بیا خاص د وزارت معدن او پټرولیم نه داده چې دغه فابریکې د سکوت نه وژغوري.
د شوکانی د استخراج یو شرکت مشر دوست محمد شیرزاد وایي چې حکومت ته پکار دي چې له قانون سره سم شرکتونو ته د فعالیت اجازت ورکړي.
رئیس جمهور نن موږ دا غوښتنه ده چې هغه سی وړ قراردادونه چې د 15 کال شل کال ته ورکړي دي، هغه قراردادونه او ته تمدید کړي چې وا فابریکا ته جوړ کړه په ملیونونو ډالر او قانوني حق لري چې غلطه قرارداد ورکړي. دا نه ده چې ته بل انحصار لاندې کې دی، هغه انحصار ده چې یاره حکومت لبه خپل ریلټي ورکوي د یغینه بغیر $10 منګ نور ټیکس راکوي نو په یو ملک هم منګ دی یو شرکت لا او دی حکومت لا دوه ټیکسونه نشو ورکوي.
د شوکانی د اتحادی د مسولینو ستونزې مو د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو ګیانی سره شریکی کړي. هغه په جواب کې وویل
ولایتي اداره د شوکانو د لوی قراردادونو او وړو قراردادونو مرکز چې کوم پریکړه شوی هغه ته تطبیقوي. په دې خاطر باندې چې موږ لیوالتیا لرو چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي، قانون په قانوني ډول استخراج شي، موږ ټول وړاندیزونه د دوی شریکړي مرکز سره هیله مند یو چې د یو خطر د لامل له مخې ورته اجازه ورکول شي.
د ذکر وړ ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له چارواکو او سوداګرو سره یو ویډیوي کانفرنس لرلو چې د شوکانی سوداګرو له ولسمشر وغوښتل چې د استخراج او پروسس اجازه ورکړي، خو هغه د شوکانی د استخراج په برخه کې په شو قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې وه. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشت اوسیدونکي وایي چې لکلونو راهیسې یې د غلام خان پر لار تګ راتګ کاوه خو اوس بند دی، او د دې له وجې د دوی یو بل طرف ته رشتې دي، خویندې لوڼه یې واده شوي دي، نو هغه رشتې یې شلیدلې دي او د یو بل په غم ښادۍ کې هم ګډون نشي کولی. تاسو ته معلومه ده چې تېره میاشت د پاکستان حکومت د غلام خان لار وو ورځې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړه چې پکې شپږ ورځې یوازې د مالونو تجارت ورباندې کیږي او یو ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره. خو تېره اونۍ د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن مشال رادیو ته ویلي ول چې دغه لار باندې یوازې هغه خلک تګ راتګ د یوې ورځې لپاره کولی شي چې د کورونا وایرس وبایي حالاتو او ټولبند له وجې بند پاتې شوي ول. وس د دغه خلکو د تګ راتګ په اړه باندې څه حکومت فیصله کوي چې عام خلک تګ راتګ کولی شي او کنه؟ عمر وزیر رپورٹ پیو.
د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشته پښتانه ګیلمن دي چې ضربیاذب عملیاتو رهسې غلام خان لاره د عامو خلکو تګ راتګ پر مخ بنده چې له وجې د غلطه پرېشتو کې تړلي پښتانه له یو بل لرې شوي. محمد جلال زدران د خوست نه د ټلیفون پلیکا مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان لاره نه یوازې په اقتصادي لحاظ بلکې د پولې دواړو خواو ته د عامو خلکو تګ راتګ لپاره اړینه ده.
ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته پښتانه د یو قوم نیم خلک یې خواته پراته دي او نیم دې خواته پراته دي، نو دغه لاره د دې قومونو لپاره ډېر ارزښتناکه، مهمه او اړینه ده. د 1940 کال نه په دې لاره د دواړو لوریو قومونه آزاد تلل راتلل، ځکه دا قومونه په خپلو منځو کې د دوستۍ رشتې لري. د دې لارې په بندېدو سره دوی د خپلوۍ، د ښادۍ او د مرګ هغه اړیکې نشي ساتلی، هم د تجارت پر مخ او هم د خلکو د تګ راتګ په مخ باید تل خلاصه او پرانستې پرېښودل شي.
د شمالي وزیرستان کاژامه داخلو مشر ملګل سلام وایي چې دواړو خواو ته رشتې شلیدلې، خویندې لوڼه چې یو بل طرف ته واده شوې نن خپلو کورنو ته نشي تللی.
افغانستان خلدی می سره رسی دی و دی میز در سره دی افغان جنیانا بلکه پکیم دی می سی دی ری دی دی لاغ افغان جنیانا نیم پیس پکیم دی دی گلان کم که و زن دی 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 و بیا مرای وشی پک سراب نشید نایو نپو نرات بایی شی نمو جدران نیز کر کم اندر صاحب ندا تیل دای دلا جی اسی صاحب ندا تیل دای دا سر سامباب نا تیل دای جی نیز کم گناه کرای دی مطلب دای زر نظر دا می سر آقا گلم خون یار کلال شی تا کونده ایتی مون پاگویری پاولیری مرزوان رایوی نی دی دا مایگرسن ولدی
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان بندر د تجارت لپاره خلاص کړل شوی، د عامو خلکو تګ راتګ د کورونا وایرس د مخنیوي په وجه لا هم تړل شوی. څنګه هم چې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه دولت راتلونکو پریکړې کړې. غلام خان باندې به د عامو خلکو تګ راتګ پریکړه هم وشي. البته دواړو خواو ته په رشتو کې تړلي خلک چې یو بل ته تللي او ایسار شوي د هغې لپاره په اونۍ کې یوه ورځ شنبه ځانګړې شوې چې د هغو خلکو انټري کړي او د پولې دواړو خواو ته یې خپلو کورنو ته رسوي. غلام خان بندر باندې زیاتره د خوست او میرامشاه ترمنځ عام خلک تګ راتګ کړي چې د 2014 کال راهسې دغه لار د عامو خلکو تګ راتګ لپاره تړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر رپورټ مو واورید او اوس هم د دې غړې اخیرنی رپورټ ته راغلی وو. دا رپورټ د کتابونو او د کتابتون په اړه باندې د بلوچستان په ژوب کې لپوهنتون فارغ دوه ځوانانو یو کتابتون خپل یو کتابتون جوړ کړی دی او اوس مهال له خلکو څخه کتابونه غونډوي. دوی په تیرو دوه ورځو کې تر 800 زیات کتابونه ټول کړي دي. دا ځوانان وایي غواړي په ټولنه کې د کتاب لوست دود کړي. ایوب ترین یې پر هلو ځلو رپورټ جوړ کړی.
د ولسی کتابتون لپاره د کتابو د راغونډول لړۍ د غتو ځوانانو الیاس خان او شهباز خان له لوري پیل شوې ده. چاچ په دې وروستۍ کې د خوزدار انجینرینګ یونیورسيټي یا پونتون څخه په کمپیوټر ساينس او الکتریکل انجینرینګ کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د ځوانانو لمړی په خپل مرسته د امپیریل پبلک لایبرری په نامه پر کمال خان چوک باندې یو ولسی کتابتون جوړ کړي او وروسته د کتابتون لپاره د کتابو د راټولولو کار هم په غاړه اخیستی دي. د دې د لپاره د تیرو درو ورځو راهیسې د ژوب ښار په څلور لارو کې خپل کیمپونه لګولي دي. چیرچ شاریان د خپلو کورو څخه کتابونه راوړي او د کتابتون لپاره ودوی تور کوي. په دې ترڅ کې دغه کمپاین یو غړی شهباز خان وایي
د اوس موجوده وخت کې ایچ ډی ای ډیجیټل دور دی. اکثره الکان او یا سټوډنټس دلته په ژوب کې یو مسله دا و چې لایبرری نه ودی لپاره نو هغه د لپاره لایبرری د لپاره پس اف آل بلډینګ ضرورت ولې چې موږ غالب د کرونا وایرس مخ موږ له یونیورسيټي فارغ اوسو په دې شي کې د کرونا وایرس کې موږ ته دا درک ولګېد چې ژوب چې څومره سټوډنټ په کمرو کې دي په پلیټ یې نیولې وي کمره نیولې پرینټ باندې 4-5000 روپۍ دغه منتلي ورکوي بیا د اخبار اخراجات ورکوي د نیټ بل جلا ورکوي چې هغه دې ته یو د لایبرري ضرورت و چې هغه په ډیر کم مت کې به دې ته دا هر شی پرووایډ کېدل. بس دا سټیپ موږ خپل واخیستلې نو د ښار ولس زخه زموږ غټ دا امید دی چې دې موږ ته بوکس راکړي.
پر دې مهال د کتابتون بنسټ شوونکی الیاس خان وینا و کار دی چې ولس د کتابتون لپاره د کتابونو ورکولو کمپاین کامیاب کړی.
بلډینګز دی دا پر 1500 فوټ ایریا باندې مشتمل دی. دا بلډینګ دا موږ په خپل مدد باندې نو لري سره دا مرګل د ځوانان سره دی د روز ځوانان سره دی د غل موږ سره یمات کی دا د ژوب ولس له موږ سره یمات کی د ګورنمنت له طرفه له موږ سره فلاله د ویر په مدد یمنه موږ دا خاصي دوی د موږ سره په کتاب موین کې له موږ سره د بار چار کې سواغه لایبرری په انسانان شایسته انسانان باندې کتابو شایسته ک انسان نیو کتابونه ویم لایبرری خوانه کی کبیا کتابی لایبر انسانان نیو خوانه کی نو دا دواړه شان لیول به سر لازم مزوم دی. خلق بز مر لایبرری په کتابو باندې مر شایسته کی ور سره سره به دوی مرضی سبا دا بلډینګ د غی ولیا کتابونه به پراتی خلق نو راځي د دغ شی بیا پیدا نسته.
د شغلی الیاس په ونه چې دا به ډیجیټل لایبرری وي او پاګه کی به لپټاپ پراته وي او د انټرنیټ ترڅنګ د انګریزي اردو او نورو ژبو ورسپانی او رساله به هم موجوده وي. بل خواته د ژوب د شاریان لوري د کتابتون د خلاصولو هر کله سوي دي او ویل دي چې د دې څخه به د ژوب ځوانان زیاته ګټه پورته کړي. په دې ترڅ کې د ژوب یو فعال غړی ظفر الله کاکړ وایي چې دې ځوانانو یو ځل بیا خلک د کتاب د لارې د زده کړو په لور راپارولې دي.
سرکاري لایبرری چې دلته فنکشنل نه دي یا غیر فعال دي یا بند دي یا نه اونۍ کې برابر دي دا د ګورنمنت د پالیسي وایسته ده صفه خبره شي چونکه د کوم همیشه د یو شی جنگ کوي دا کو خبره کوي دا غل لپاره غواړي شعور او شعور سي دي هغه چونکه ستاسي علم نه وي او ډیسټریبیوټ ته نه خبر نو ته یو دلیل یو شي نه سي وایله او نه د خپل کو خبره کوي سي نو لایبرری سي دا د دې بنیادی یو سټیپ دی او دا ډیر سخت او ضروری امر دی. لیکن کم کار ګورنمنت کوي هغه د ځوانانو کړی دی زوار بیا دوی ته خرج تحسین پېښوم او د ټولو شاروالو ځوانانو زاخواز دی چې مطلب د دې لایبرری ته کم از کم یو یو دوه دوه کتابم ډونیټ کړي او د دې لایبرری په جوړیدن کې خپل ویسه واخی.
په دې ترڅ کې مې د ژوب د ډیپټی کمشنر تا سلیم او د علاقې څخه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر میټا خان کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په ژوب کې د بلدیه په ودانۍ کې د حکومت له لورې په کال 2002 کې یوه سرکاري لایبرري جوړه شوې وه، چیرې چې ټیبل، کرسیانې او الماریان شته. خو د دغه ځوانانو په وینا چې په لایبرري کې کتابونه او زده کوونکي کم دي او نه هم هلته د جدید دور اسانتیاوې وجود لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.